Radio D.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ور ریډیو د نن د شورو ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار نه بجې دي. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهرنی او خبریالانو ته په یو مرکه کې ویلي چې په هیواد کې پوځیانو تونلاري ډلې جوړې کړې وي، خو اوس یې اړتیا نشته.
او پاکستان تر قرض ورکولو وړاندې نړیوالې مالی ادارې یا IMF ویلي د پاکستان پیداواري صلاحیت به راتلونکو پنځو کالو کې نور هم په ښکته ځي.
او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان به هیڅ وخت شاته تګ ونه کړي او له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ یې ترلاسه کړی دی.
درمن اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې هم ستاسو لپاره لرو، خو لومړی ورزور دي خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي د هیواد د خیر راتلونکي لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولای. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې عمران خان دغه خبرې د نهي یا سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو شمیر بهرنۍ او خبریالانو ته د خبرو پر وخت کړي دي. عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر وخت د پاکستان پاوز په 1980 میلسیزه کې وسلوالو ډلې جوړې کړې وي، خو اوس ورته اړتیا نشته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د امریکا په سفر دی چې دلته به د نړیوال مالیاتی فند یا IMF د چارواکو سره د قرضو په شرطونو خبرې کوي. په عین حال کې د IMF چارواکو پیشبینی کړې ده که پاکستان د دوی اقتصادي وړاندیزونه او نه منل نو د مجموعي پیداوار شرح یا اکنامیک ګروت به روان کال 2.9% پریوزي او په راتلونکي کال کې به هم 2.3% نور غورځيږي. واشنگتن ته د روانېدو نه وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دوی په واشنگتن کې د IMF د چارواکو سره د قرضونو اخیستلو په پروګرام خبرې کوي چې د هیواد لپاره په مناسب شرطونو پور واخلي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوریت ارزښتونو په خدمتو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیسیون وایي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو پر ځای دی د انصاف په نظام کې په اصلاحاتو باندې غور وشي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونه د شورو یا چهارشنبه په ورځ په پلازمېنې اسلام آباد کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړې دي. بشپړ هر پلی لسیمي ارشد حسین درکوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیشن HRCP لخوا د شورو پر ورځ اسلام آباد کې یو غونډه شوه چې پکې د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ یو شمیر سیاسي غړو هم ګډون لرو. په دې موقعه د وایس اف امریکا سره خبرو کې د HRCP یوې مشره ناجیلانی ویناوه چې په هیواد کې د میډیا او د اظهار د ازادۍ لپاره فضا راتنګيږي، صافیان زورول کیږي او بدرک کیږي، او په هغه غیر دولتي تنظیمونو هم د بندیز سازش روان دي څوک چې په ځانګړي ډول پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوي. او دا علامات خای چې په هیواد کې جمهوریت څنګه غیبیږي. د پوځي عدالتونو د میات غزولو په بابل د یو سوال په جواب کې د میرمن هینا جیلانی ویناوه چې په پوځي عدالتونو د هغوی تر ټولو لوی اعتراض دا دی چې دا د قانون د عملداري پر ضد دی، او چې څومره هم داوی وشي نو دا د قانون د عملداري ماته هیت نه دی. پاکستان کې د ترهګرو پر ضد جوړ پوځي عدالتونو میات ختم شوه او حکومت غواړي چې د پوځي عدالتونو میات نور وغځوي. او د هیواد سیاسي ګوندونو دریز وروړي چې په هیواد کې ترهګری کم شوې ده نو د پوځي عدالتونو ضرورت نور پاتې نه دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د خیبر پختونخوا شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي سلور مزدوران نن هم په در ادم خیل کې د کویلې په یو درنګ کې مړ شوی دی. شانګلې ضلع ته پرون هم په کوټه کې د سکرو یا کویلې په کان کې د مړو شو دوه کسانو مړی وروړی شوی وو. نننۍ پیښه د در ادم خیل په کلاخیل سیمه کې رامینځته شوی او د کویلې په کان کې د زهرجن ګیس جمع کېدو له امله سلور خواریکښ پکې مړه شوي دي. تفصیلات یې د ډیور ریډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې راکوي.
د زهرجن ګیس له وجې خپي شوی سلور خواري کخو کې د شنګلي د ګانشال اولندر درې اوسیدونکي فضلی ربی، محمد اقبال، نورالحق او د شنګلي د داموړی کلی فضلی ربی شامل دي. د شنګلي ضلع ډیپټي کمشنر فیاض شیرپاو د دغه پیښې پخلی کړی او په دې اړه ډیوه ریډیو ته داسې ویلي.
شوی دا زمون د شانګي پکې څلور کسان شهیدان دي او یو کس زخمی دی. هغه الارج کې خدمت کوي. اطلاع ټلیفوني کلی ملاو د سپیشل بلانک طرف نه بالکل زمون غاغي سره رابطه شوی دا. خو زمون الته چې کوم اسسټنټ کمشنر درا د مخیل له ناغه و کوی لته له دا سره کنټیکټ کیدو زمون غا خاصه چې کوم ناکام شو.
د شنګلی سیمې زیاتره اوسیدونکي چې د کویلې په درنګونو کې مزدوري کوي او په دغه درنګونو کې وجل شوی مزدورانو کې زیاتره د شنګلی اوسیدونکي وي. د راپورونو تر مخه په کال 2013 کې 230 مزدوران په بیالبیلو پیښو کې مړه شوي وو چې دغو کې 30 د مدین، ملمجبې، سوات او سل خواریکخ د شنګلی ضلع اوسیدونکي وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټاباد.
The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان به هیڅ وخت شاته تګ ونه کړي او له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی دی. اشرف غنی ویلي په تیرو څلورو کلونو کې افغان حکومت له شته ستونزو سره سره په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري چې په وینا یې دا لاسته راوړنې د تیرو حکومتونو په پرتله بېساري دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو بشپړ راپور هم درو.
طالبانو د افغان حکومت لخوا را جوړیدونکې د سولې مشورتي لوی جرګه جالي بللې او اعلان کړی دی چې نه په دغه جرګه کې ګډون کوي او نه یې پریکړې مني. د چهارشنبه یا شروع په ورځ مطبوعاتو ته لیږل شوی یو بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي طالبان د ټولو هیواد والو څخه غوښتنه کوي چې په دې حساس پړاو کې باید ځان د دښمنانو د دسیسو نه ځان په ډډه وساتي او په داسې نمایشي جرګو کې برخه وانخلي.
د پیسو نړیوالې ادارې IMF ویلي چې په 2019 کال کې به د نړۍ اقتصادي وده ورو وي خو د دې کال په وروستیو او په 2020 کال کې به بیرته پخې کېدو شي. یادې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په داسې حال کې چې خوشبیني شته خو داسې ګواښونه هم شته چې د نړۍ اقتصاد به له ممکنه ودې څخه په شا کړي. په راپور کې د دغو ګواښونو په کتار کې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو یا برگزیت مسله، له چین سره د امریکا سوداګریزې اړیکې او آیا دا چې ترکیه او ارجنټاین به خپل اقتصاد تر هغه کچې ښه کړي چې اقتصاد پوهانو یې اټکل کړی یادې کړي دي. خو IMF په مثبت لوري دا هیله څرګنده کړي چې امریکا به له چین سره د ټکسونو پر سر خپلې راپورته شوې لانجې حل کړي. IMF وایي د نړۍ اقتصاد په 2013 کال کې 3.6% ښه شوی وو او اټکل کوي چې دغه اقتصادي وده به په 2019 کال کې 2.3% ته راټیټه شي.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د کال 2013 په پرتله په کال 2013 کې په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغه هیوادونو کې شمار دي چرته چې د مرګ سزاګانې کمی شوې دي. په رپورټ کې ویل شوی په بیلاروس کې د مرګ سزا د کال 2013 نه سیبا شوی او تیر کال په دغه هیواد کې څلورو تنو ته تیزندي ورکړل شوی وه، کم شمیره چې په 2013 کې دوه وه.
په اسرائیلو کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې له ټاکنو داسې ښکاري چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د پنځمې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي. د دغو پارلماني ټاکنو له پایلو ښکاري چې یو ګوند هم د پارلمان اکثره څوکۍ نه دی ګټلی او د نتنیاهو ګوند او ښي اړخي متحدین به یې یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي. د نتنیاهو له ګوند سره د پخواني پوځي مشر بینی ګانتس لخوا ډیره سخته سیالي ترسره شوه.
په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل وروستي رپورت کې ویلي ترکی په کال 2014 کې د ناکام پوځي بغاوت وروسته په زرګونو وکیلان په غیر قانوني توګه په زندانونو کې بندي کړی دي. د ترکی لپاره د بشري حقوقو د څار مشر سیډونکی ایما سنکلر ویلي په ترکی کې د بندیوانو وکیلانو شمیره دومره زیاته را چې تر اوسه یې ثانی نه دلیل شوی. مېرمن ایما زیاته کړه ترکی بیلابیل ډلې په مخنه غواړم ترکی بیلابیل ډلې په هدف کوي او په غیر قانوني ډول په خلکو جرمونه لګوي. د شپږ 50 مخونو په دغه رپورت کې ویل شوی ترکی د وکیلانو په ضد ناحق مقدمه جوړی کړي او هغوی ته د خپل صفایي سپیناوي هم نه ورکوي. ترکی دغه رپورتونه رد کړي دي.
او روسي خبردا چې په پاسفیک سمندر کې د نهه یسې شنبې په ورځ د یوې غورځېدلې جاپانۍ جټ الوتکې د پایلټ د لټون چارې پر مخ روانې دي. د ژغورنې کارکوونکو د دغې اف 15 ډوله الوتکې ټوټې ژر وروسته له غورځېدو څخه وموندلې. دغه الوتکه چې په یو روزنیز ماموریت د مساواله هوایي اډې څخه پورته شوې وه له پورته کېدو نیم ساعت وروسته وغورځېدله.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدونکو دا ډیوه ده. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واوریدل، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي د هیواد د خی راتلونکو لپاره اوس وسلوالو طالبانو په بخنې سره وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان دغه خبرې د نهه یسې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر بهرنیو ژورنالیستانو سره په خبرو کې کړي دي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار ارباب محمود علي یو راپور ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دوی ته د باوسته ټوپک مارو ډلو یا ملیشا نور ضرورت نه دی پاتې، ځکه فیصله یې کړې ده چې وسلوالو ډلو ته به د هلو ځلو نور اجازه نه ورکوي. د نهه یسې شنبې په ورځ هغلی عمران خان د بهر ملکي خبریالانو سره تر د یوې ګنټې یا یو ساعت پورې غیر رسمي ملاقات کې دا خبره کړې. نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان ورته ویلي دي چې د پاکستان پوځ دا وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. اخبار لیکي چې د عمران خان اشاره د اتیایم لسیزې ته وه. په دغه وخت پاکستان او امریکا په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ځواکونو خلاف د مسلمان یاقیانو مرسته کړې وه. د هند، روس، افغانستان او ایران هم په پاکستان تورونه لګوي چې د پاکستان د خوري وسلوال د دوی په هیوادونو کې ترهګري کوي، او پرله پسې غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوست ادعا کوي چې دوی د وسلوالو ډلو په خلاف بغیر د ستمیز نه ګامونه پورته کوي، او جاتوی د ترهګر وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. خو څېړونکي وایي تر دې دمه د پوست ټول ګامونه نیمګړي دي، یعنی د خو او بدو وسلوالو خیال پکې ساتل شوی دی. سلور کال وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروستو ټولو سیاسي او پوځي مشرانو د ملک نه د ترهګرۍ او تندروي نوغې د وستلو لپاره د شلو نقطو یا خبرو یو قابل عمل قامی کړنلاره یا تګلاره اعلان کړې وه. د پاکستان سیاسي غړو او سیډونکو پرله پسې په دې د عمل کولو غږ پورته کړی دی، خو بیا هم ویل کېږي په دې عمل نه کېږي او تور لګول کېږي. د پاکستان پوځ اوس هم وسلوالې ډلې خپله اساسه ګڼي. سیډونکو وایي د ترهګرو د مالی لین دین د سار د ادارې او د هند لخوا د فشار په وجه پاکستان یو وار بیا نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولو کې سنجیده دي. د پاکستان مرکزی حکومت د ځینو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کړي او دوی یې نیولې هم دي، او غواړي په ملک کې د تندروي مخه نیولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي. د پاکستان د وزیر اعظم ترجمان ندیم افضل چن ویل دي چې د کل ادم او تندرو ډلو د دوی د بیانې او د امنیت په موضوع په پارلمان کې بحث پکار دی. د قابل عمل قومی تګلارې په اصل نقطو کار نه دی شوی. امنیتی ادارو خو خپل کار کړی دی، خو په سیاسي توګه ګامونه نه دی پورته کړل شوی. اوس موږ غواړو چې په سیاسي کچ هم ګامونه پورته کړل شي. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹیز اسٹڈیز مشر امتیاز گل ڈیوا ته ویلی دی چې نیشنل ایکشن پلان باندې ځکه عمل نه و شوی چې د دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د پوست یو بل سره اختلاف لرلو. د ډن ورسپانې خلاف پوز هغه وخت څخه راپارېدلې و کله چې ورسپانې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي حکومتي او پوزي چارواکو د غونډې خبر خپور کړو. په دغه غونډه کې په پوز او پوزي استخباراتي ادارو سخت نیوکه شوې وې، او ورته ویل شوې وو چې دوی د وسلوالو پالنه پرېږدي، ځکه چې ملک په نړیوال کچ یوازې کیږي. د پاکستان پخوانی پوزي غړو او سیډونکو ویل دي چې پوز غواړي وسلوالې ډلې په قومي سیاست کې ورګډي کړي، او همدا وجه ده چې د نیوکو او د ملک د قوانینو په خلاف دوی ته په تیرو انتخاباتو کې په کلا مټ د سیاسي هلو ځلو اجازت ورکړل شوی وو. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر عامر رانا وایي په نړۍ کې د تندروي د ختمولو یو شمېر تګلارې موجود دي، خو په سیاست کې وسلوالې ډلې شاملول ملک د غټې ستونزې سره مخ کولی شي. د وسلوالو په معمول ژوند کې د ورګډولو یا دوی د تندروی نه د لری کولو هیڅ هڅه په نظر نه ښکاري مونږ ته، او ټول نړۍ ته داسې لګي چې دې سره به وسلوالې ډلې نورې هم خوري شي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی سیکرټري تسنیم نورانی وای دا وخت د تراکرو د مالی لیندین د سار د ادارې لخوا پاکستان په تور نوملړ کې د شاملولو د یری او په هند کې د پاکستان د وستوالې ډل لخوا د بریټ په وجا غنی پاکستان د ګامونو پورته کولو لپاره د سخت فشار سره مخ دی.
میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک فیلنگ آئی ہے کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان کو
زما په خیال د دې دواړو سیزونو په وجه په سیاسي توګه دې ته اهمیت ملو شوې ده او غواړي چې په سیاسي توګه د نیشنل ایکشن پلان په هر اړخ باندې پوره بحث وشي او ګامونو پورته کړل شي. د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ نوملړ یا د مشکوک ملکونو په فهرست کې شامل کړی دی او کچې پاکستان تر د ستمبر د میاشتې پورې دغه اداره په خپلو ګامونو مطمئن نه کړل شو نو پاکستان به تور فهرست کې شامل کړل شي. داسې کول به په مالی توګه پاکستان ته ډیر زیان ورسوي ځکه چې دا وخت پاکستان د یو مالی کړکیچ سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې هغه عمران خان ویلي پاکستان توان نه لري چې په تور نوملړ کې شامل کړل شي. اخبار زیاتوي چې د سیډونکو په نظر عمران خان لپاره به دا ګامونه پورته کولو کې د پوز مرسته پکار وي. کله چې خارجي خبریالانو د وزیر اعظم عمران خان نه وپوښتل چې په ملک کې د پاکستان د پوز او که د واک دی نو د ورته وویل چې دواړه د یو بل سره په ګډه کار کوي. زیاتره بې طرفه سیډونکي د دسر اتفاق کوي خو بیا ډیر داسې خلک دي چې ګڼي ښاغلی عمران خان د پوز کوډاګي دی.
منوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څنګه تاسو په دغه رپورت کې وا هم ریدل چې د دې خبرو سپیناوی کړی دی چې په پاکستان کې توندلارې ډلې فوځیانو جوړې کړې وي. دې باندې څېړنه اخلو د ډیور رډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره سټوډیو کې مرګره دی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، عمران خان دا وخت د دې خبرو لپاره ولې غوره کړی دی؟ آیا په دې وخت کې داسې خبرې کول د چا په ګټه کېدای شي؟
نو زی په داسې ټایم چې موږ ګورو د عمران خان خبرې د نیویارک ټایمز او د نورو خبریالانو سره، حالات چې کوم اوس دی پاکستان کې دننه موږ وینو چې معاشي حالات سپیشلی ډیر خراب دي، چې کوم هغه د هغه انفلیشن چې ورته وایي هغه ډیر زیات دی، قرضه زیاته شوې ده، او چې کوم آی ایم ایف ته دوی روان دي د پاره بیل آؤٹ پاره هغه کې هم خبرې دي او هغه سره نه راضي کیږي. ولې چې آی ایم ایف ورته وایي چې تاسو به زنه داسې اصلاحات کوئ، قیمتونه به زیاته وایي، نو په قیمتونو په وجه نه موږ ګورو چې آلریډي خلک ډیر خپه دی، خلک پر روډونو ته اوس راوځي لګیا دي. او ورسره ورسره چې ټول نه غټه کومه خبره ده، عمران خان په دې انټرویو کې هم دا ویلي دي، هغه د ایف اے ٹی ایف والا، د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس والا، هغوی داسې ښکاري چې پاکستان کوم پلان ورته ښودلی و چې موږ به دا کوو، پاکستان هغه نه دی کړی. نو عمران خان هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده او نور څېړنکاران هم دا وایي چې پاکستان ډېره خطره ده چې دی هغه تور لیست کې واچولې کېږي. نو که هغه وشي نو بیا پاکستان ته نوره هم ګرانه شي چې دې د بارنۍ چې کوم اقتصادي ادارې دي هغوی نه پیسې یا قرضه واخلي. نو په داسې حالاتو کې ورسره ورسره بیا موږ ګورو چې فشار ډیر زیات دی سفارتي تور باندې، د هند سره تعلق، افغانستان سره، نور نړیوال چې کوم هیوادونه دي هغوی هم پاکستان نه دا غوښتنه کوي د ترهګرۍ په ضد چې کوم هغه دي عملیات دي. نو په داسې ټایم عمران خان په خپل هم سیاسي تور باندې فشار لاندې دی. نو ما په خیال دا اندازه وا چې دا یو ټایم دی چې زه دنیا ته او سپیشلی بارني خبري اعلانو ته دا وایم چې پاکستان خپل حکومت دی کول غواړي، لکه دی ویلي دي چې زه تقریبا 100 میلیون خلک دی غربت نو باسم. دا اراده خوره ټیک ده، خدا به څنګه کوي په دې باندې خلکو ته ډیر شک ته چې دا پاسیبل هم دی کنه دی.
پیر زبیر شاه صاحب، عمران خان چې کومه خبره کړې ده چې توندلارې ډلې به ختموي، آیا عمران خان دومره توان لري چې دغه کار وکړي؟
نو دې خو توان خبره خو داسې ده چې عمران خان په دې هم د انټرویو کې دام ویلي دي چې فوج او موږ په یو پانی باندې یو، موږ یو ځای لګیا یو. خو که وګوري چې آیا دا واقعي کوي لګیا دی که نه کوي، نو هغه خو موږ ګورو چې کوم حقیقت دی هغه ځان نه دی. جشن محمد والا خبره راغله، نو هغه کې هم دوی داسې کاسمیټک هغه چې ورته وایي چې تش دومره وکړل چې په اخ ټایم خبرونه کې راغله چې څو کسان یې هغه کړل. نور چکم ترهرگر دی قبائل سمو که او سمونگ وینو چه ترهرگری زیاده گی لگیا دا کمی گی نا ورس پا ورس التا مونگ وینو چه مڑی کی گی خلق راشی کورونا تا واوڑی مڑی و کی دین علاوه نور دا سه دا, دا خبر هم کری دا چه مونگ دولکا استادان بلیگو مدرسو تا چه التا دی خلقو تا حساب او انگریزی خواهی خو مسئله دا دا چه نور کم پاکستانی د سکولونو یا د کالجونو کم نصاب دی اغه که ترهرگری مواد دی دا سه مواد دی چه اغه نا ترهرگری تا تقویت ملاوی گی نو او سه پوره خود دا سه سندی کری او چې کله پورې فوج نوی خوخه او فوج خپل پالیسی نوی اکړی ا دوپد انټرویو کې ویلیم دی چې مونږ به کوو خو ماته نه ښکاری چې دا به وکړی شي.
ډیره مننه پیروز بیا شاسب.
ډیره مننه.
نو قدرمنو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غواګی استه یو سمرزو د خبرونه بل مهم راپور ته واغه د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر دلته امریکا ته راغلی د بدلت د ایم اف چارواکو سره د پورونو په شرطونو باندې خبري وکي او په ورته وخت کې به د ایم اف چارواکو وړاندوینه کړي و چې که پاکستان د دوی اقتصادي وړاندیزونه ونه مني نو اقتصادي وده یا اکونومیک گروت به په روان کال کې 2.9% ته پریوزی. پا مکری پا دیاره لیسلام آباد سخه در دیوی خبریال الیاس خان یو راپورده.
پا واشنطن که در سپرینگ غونده پیل که دون اولانده آیمه پا خپل ورلد اکنامیک اوتلوک که ویلی دی چه پاکستان تا با خپل اقتصاد خکولو دا پارا نور بنیادی اصلاحات را وستلوی. دا آیمه دا سرگندوانی پا داس محال مخیطا را غلی دی چه دا خزانه وفاقی وزیر اسد عمر دا مالیاتی اداره نا کارز یا پور اغیستو خبرو ترو دا پارا واشنطن تا رسیدلی دی. دا آیمه رپورت وای چه دا گرانه شرع با نشپک فیصدی زیادوالی هدف پر زای و اشار یشپک فیصدی وی و دا غرن بجٹ خسارا بدا او اشاریہ 2% پاتے کے دو امکان دے او دے کے راتلون کی مالی کال کے دنور زیاد والی امکان سرگن کرے دے رپورٹ وائی چے روان مالی کال کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارا یا مالیاتی خسارا با 15.2% اور راتلون کی مالی کال کے بدا 0.2% وی کما چے تیر کال شپک اشاریہ 1% ریکارڈ شوے وا ہم دا رنگ دے بے روزگاری شرع با سخ کال شپک اشاریہ 1% اور راتلون کی مالی کال کے شپک اشاریہ 2% وی اقتصاد پوهان نظر لري چې تر کومه پورې بنیادی اقتصادي اصلاحات مخې ته راغلي نه وي او کاروباري حالې ځلې تیز شي نه وي د پاکستان اقتصادي ستونزې به هم دغه رنگ وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پېښور پوهنتون د اکنامکس ډیپارټمنټ استاد پروفیسر ډاکټر زلاقت خان وایي
دے منت کے بعد جموں گا گروتھ ریٹ بھی تو سٹیٹ ٹکو دے پارا دا خبر دے کہ ریفارمز فار اکانومی کے راو سل وارڈ لکا ٹیکس ریفارمز سنگ اس گورنمنٹ لگا دے کئی تو دی ضرورت تے کہ ایف ڈی آر کی ریفارمز راشی دینا علاوہ بونگا پکار دا رے کہ کپل لوکل انویسٹر اور کم فارن انویسٹر سے کم بھی نو آغا فیسلیٹیٹ کو
دا ایم ایف تازہ سرگندونو او دا پاکستان اقتصادی ستونزو لتونو او پدے قابو منتلو پاڑا مچے دا اقتصاد پوہا پروفیسر ڈاکٹر طاہر حجازی نو پخت
خبر دادا چې جی ڈی پی گروتھ چکم دے هغه خو لنک دی مختلف ایکٹیویٹیز سره څنګه چې موږ پاکستان کې سی پیک پروگرام کې موږ دې سړکونو انفراستراکچر کوم باندې دې انویسټمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان هم کړیو سر چائنا هم لون را کړیو هغه باندې کار لګیا او تر کنټریکټرز تا کار ملاو شوی او مزوران تا کار ملاو شوی او انجینئرز تا کار ملاو شوی پاکستان گورنمنٹ تا ٹیکس نو ملاو دو هغه چې کو بند کو پاکستان ٹیکس ریونیو چکم دے 300 بلین کم شو جی ڈی پی گروتھ خدا ایکٹیویٹی تقریباً 400 پروجیکٹ چکم دے پی ایس ڈی پی انڈر چکم غروان ہو ابو دا حکومت سٹاپ ہو کڑو چی جی منگا خرچے بر کم ہو کو اور اول منگا قرضے بر پے کو
دا رپورٹ تر مخا روان مالی کال کے بعد اگرانی شرح 0.6% اور راتلون کی مالی کال کے 0% تما دا اگرانی شرح یا انفلیشن پا کال 2017 کے 3.9% وا آئی ایم ایف تر کال 2040 پورے دا پاکستان شرح نمو 2.15% پاتے کے دو تما سرگند کرے دا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا ګرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوه ته غوږی څنګه تاسو د الیاس پر رپورت کې واریدل د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د واشنگتن په دوره دی او د شانته کې د نړیوال مالیاتی ادارې په خپل تازه رپورت کې د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې څه خبرې هم کړې دي. دغه تفصیل اخلو زمونږ همکار افتخار حسین سټوډیو کې. افتخار صاحب خیر.
مننه بختور شه.
افتخار حسین کدا وایي چې د آی ایم ایف چې د پاکستان په اړه باندې کوم خپل وروستۍ سرګندونې کړې دي کدا غي تفصیل لګوي؟
یقینا دا څه ده چې په دغه تازه رپورت دا پرون د نهه په ورځ باندې جاری کړ شوی دی او دغه رپورت چې خپور شو نو د دې تر ټولو غټه خبره خو ولنه دا و چې د پاکستان د اقتصاد عمومي وده چې ده د هغې شره به 2.9 او 2.8 شاوخوا دغه شمار شمیرې ښیي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به داسي. او بیا وړاندې هم دا وایي چې کچرې د تحریک انصاف حکومت هغه اصلاحات و نکړه د کم چې غوښتنه کیږي نو دا به د کال 2040 پورې هم دغه سی وي. یادګرن خپل اوریدونکو ته دغه یادونه کوو چې ګوري د پاکستان د نواز شریف پخوانی وزیر اعظم حکومت چې کله په کال 2013 کې ختم شو نو د ود اشاره 6.15 براوه. د پاکستان عمومي اهداف هم په دغه شمار شمیرو کې پاتې شوي. خدا نیم په نیمه کمه شوه ده. اقتصاد ډیر کمزور ښکاریږي. اوس راځو دغه اصلاحات سدي هغه کې ګوره د روپې په قدر کې کمواله دوی غواړي د آی ایم ایف. بیا د هغه سره چې کومه ګرانی راځي او عام تن ته ډیر مشکلات وي او د دې سره سره د مالی د راټولولو نظام سمول دي، یعنی د ټاکس کلیکشن څه چې دوی په خپل اکثره خبرو کې وته هم اشاره کوي. او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وخت په وخت دا ویلي دي چې دوی زیاتې د غشمار شمیرې چې څومره خلک ټاکس ورکي سره په 300,000 خلک منګ خپل اوریدونکو ته په پاکستان کې په 2.8 میلیونه خلکو کې 300,000 خلک چې دینو ټاکس ورکي دا ډیره کمه شمیره ده او په ټول آمدن کې د پاکستان چې دینو ډیره کمه برخه ده. اوس راځي پرون چې دی یو بل خبره چې په نړیواله کچه باندې په خپل هغه نور خلونو ته خو بیا وروسته زو د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر چې دا وخت په واشنگتن کې دی د ګل پورز یو خبری کانفرنس کړي دی د راتګ نه مخکې او یو څو مهمه خبری کړي دي. یو دا ویلي دي چې د پاکستان په ټوله مدن کې 3.15% چې دی دا د قرضې برخه ده، یعنی ست پاکستان سره چې 100 روپۍ مدن وي نو 3.5 په کې قرض اخیستی وي. او بیا وی چې د ورلد بانک شمار شمیري دي چې دا به په دې جون کې دریاتیا ته ورسیږي. او بل خبره دا کړه و چې را دا د قرضې مشکل چې دی دا دوی نه ختميږي او دا چې د دوی حکومت موده پوره هم شي نو به دا 0.5% دی. نو د پاکستان د قرضو مسله د هغه په خولې بل خبره هم دا کړه ده چې دوی سود چې دی کنه هغه لګیا دی ورکوي او د دې قرضې ختميږي نه.
افتخار حسین صاحب د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په واقع دراتنو له وړاندې او دا غین ورستو هم داسې ویلی و چې دوی به آی ایم ایف ته نزي او څېړونکو دا وایي چې دوی په وخت باندې آی ایم ایف نه قرض اخیستی ونو تر ډیره حد پورې به دا مشکلات اوس قابو شوی هم وي. تاسو څه ګڼئ چې د خزانه وزیر اسد عمر چې د واشنگتن په سفر دی آیا دوی به اوس هغه د آی ایم ایف شرطونو ته غاړه کیږي او د قرض اخیستو کې به بریالي شي؟
په دې باندې نیوکه کیږي خو دوی سره سبله لار نشته. دا په خپل هم وي او دی دا هم عثماني هغه خلک چې ووټي ولا ورکړي دي او عام خلک چې په هغه باندې به بوجم پریوزي، یعنی د خلکو ژوند چې دی هغه به نور هم په مشکل کې کیږي ځکه چې گرانی ده تر د دې زیاته گرانی برازي. یو خبره بل د چې کوم وادي کړي په هغه په هم اوس خپل سیاسي مخالفین نیوکه کوي چې را قرضې بنالو دا جولې بنغوړو مونږ به خیرات نه غواړو. خو ګورې دې چې کله نن په واکه راغلي دي نو دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي، چین ته ځي، قرضې غواړي او خلکو ته بیا دا د یو کامیابی په شکل کې وړاندې کوي چې ګوره مونږ له پلاني قرض راکړه. نو دا خبره ستاسو پښتنه چې دا یقینا یو بنیادی پښتنه ده. اوس آی ایم ایف سرمنی او کنادا غټه پښتنه د نو دوه برخې دي. اسد عمر چې دلته دی دی به د سوار لسمه نیټې پورې دلته نو هغه کې به بیا د په دغه شرایطو خبرې کوي. دا شخکاریږي چې دا بور سرمنی زکه چې د دوی ته د پیسو ضرورت دی او بل خبره دا ده چې دا غینه پس به بیا دی پلان عملی کوي.
ډیر مننه افتخار حسین.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درمن اوریدن کو ڈیو ریڈیو ته یوار بیا په خیر راغلی. زمنګا خبری خبرونه لا وسم روانه ده. یوار بیا تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهرنی او ژورنالیستانو ته په یو مرکه کې ویلی چې په هیواد کې پوځیانو تونلارې ډلې جوړې کړې وي خو اوس یې اړتیا نشته.
قدرمن اوریدن کو دغه د اقتصاد پوهانو چې تاسو خبرې واوریدي او پاکستان تر قرض ورکولو نه وړاندې نړیوالې مالی ادارې یا آی ایم ایف ویلي د پاکستان پیداواری صلاحیت به راتلونکو 15 کالو کې نور هم کته کیږي.
او همدار ډول بل مهم راپور به د افغان ولسمشر اشرف غنی وی چې په افغانستان کې د پوینا هیڅ وخت نور په شاتګ ممکن نه دی او افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ تر لاسه کړی دی.
اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلی د هیواد د خیراتلونکو لپاره اوس وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو اجازه نشي ورکولای. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی چې عمران خان دغه خبرې د نهه یسې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو شمیر بهرنیو خبریالانو ته د خبرو پر وخت کړی دی. عمران خان ویلی چې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر وخت د پاکستان پاوز په 1980 لسیزه کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وي خو اوس ورته هیڅ اړتیا نشته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د امریکا په سفر دی چې دلته به د نړیوال مالیاتي فند یا آی ایم ایف د چارواکو سره د قرضو په شرطونو خبري وکړي. په یاني حال کې د آی ایم ایف چارواکو پیشبینی کړې ده چې پاکستان د دوی اقتصادي وړاندیزونه ونه منل نو د دغه هیواد مجموعي پیداواری شرح یا اکنامیک ګروت به روان کال 2.9% او ورپسې بل کال 2.3% وغورځيږي. واشنگتن ته روانې دونه وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی وو چې په واشنگتن کې به د آی ایم ایف د چارواکو سره د قرضونو اخیستلو په پروګرام خبرې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوریت ارزښتونو په ختمېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیشن وایي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو پر ځای دی د انصاف په نظام کې په اصلاحاتو باندې کار وشي.
د شانګلې ضلع سره تعلق لرونکي سلور خواریکخ یا مزدوران نن په درادم خیل کې د کویلې په یو کان کې مړه شوي دي. شانګلې ضلع ته پرون هم په کوټه کې د کویلې په کان کې د مړو شو دوو مزدورانو مړی وروړل شوی وو. نن یې پیښه د درادم خیل په کلا خیل سیمه کې رامنځته شوې ده.
ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان به هیڅ کله په شاتګ ونه کړي او له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی دی. اشرف غنی ویلي په تیرو څلورو کلونو کې افغان حکومت له شته ستونزو سره سره په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري چې په وینا یې دا لاسته راوړنې د تیرو حکومتونو په پرتله بې ساري دي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا را جوړیدونکو د سولې مشورتي لویه جرګه جالي بللې او اعلان کړی دی چې نه په دغه جرګه کې ګډون کوي او نه یې پریکړې مني. د چهارشنبه په ورځ مطبوعاتو ته لیږل شوی یو بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي طالبان د ټول هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې په دې حساس پړاو کې باید ځان د دښمنانو د دسیسو نه په ډډه وساتي او په داسې نمایشي جرګو کې برخه وانخلي.
او د ډیویل خو په نړیوالو خبرونو کې به اوري چې د پیسو نړیوالې ادارې آی ایم ایف ویلي چې په 2019 کال کې به د نړۍ اقتصادي وده ورو وي خو د دې کال په وروستۍ او په 2020 کال کې به بیرته پخ کې دوشي. یادې ادارې په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په داسې حال کې چې خوشبیني شته خو داسې ګواښونه هم شته چې د نړۍ اقتصاد به له ممکنه وده څخه په شا کړي.
د بشري حقوقو د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل تر مخه د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغه هیوادونو کې شمار دي چېرته چې د مرګ سزاګانې کمې شوې دي.
په اسرائیلو کې د چهارشنبه د ورځې له ټاکنو داسې ښکاري چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د 15مې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي. د دغو پارلماني ټاکنو له پایلو ښکاري چې یو ګوند هم د پارلمان اکثره څوکۍ نه دی ګټلی او د نتنیاهو ګوند او ښي اړخي متحدین به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي.
په امریکا کې د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل وروستي راپورټ کې ویلي ترکی په کال 2014 کې د ناکامه پوځي بغاوت وروسته په زرګونو وکیلان په غیر قانوني توګه په زندانونو کې بندي کړي دي. د ترکی لپاره د بشري حقوقو د څار مشر څېړونکي ایما سینکلر ویلي په ترکی کې د بندیوان وکیلانو شمیره دومره زیاتره چې تر اوسه یې ثاني نه دلیدل شوی.
او روسي خبر دا چې په پاسفیک سمندر کې د نه هي سیشن بي پورس دی وی غورځیدل جاپاني جټ الوتکه د پایلټ لټون چارې پر مخ روانې دي د ژغورنې کارکونکو د دغه اف 15 د ډول الوتکه ټوټي ژر ورسته د غورځیدو څخه مونډلې وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدر من اوریدون کو لملتیامو مننه او بیا هم راجو در پرونو پر لور ولسم شاشفغنی وای افغانستان به هیڅ وخت شاته تګ و نه کړی او افغانستان څخه د نړۍ ملاتړی تر لاسه کړی دی. صدر شاشفغنی ویلی په تیرو څلورو کلونو کې افغان حکومت لشته ستونزو سره سره په بیلا بیلو برخو کې لاسته راوړنی لري چې په وینای دا لاسته راوړنی د تیرو حکومتونو په پرتله به ساری دي. پام وکړئ لکابل د حق مل روانه پورته
جمهور رئیس اشرف غنی ملت ته د حکومت لخوا د حساب ورکولو په ویډیوي پیغام کې ویلي چې لدی ورسته هر وزارت او اداره مسول ده چې د شفافیت او ولست د حساب ورکولو په هدف د خپل کړنو پاړه له ملت سره معلومات شریک کړي. اشرف غنی ویلي دي تیرو څلور کلونو پر مهال په بیلابیلو برخو کې افغان حکومت ګڼې لاسته راوړنې درلودې او له مشکلاتو سره یې مبارزه کړې ده.
احیای جایگاه افغانستان در عرصه تجارت و ترانزیت، بیور شدن افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی، باز شدن مسیرهای متعدد زمینی و هوایی،
دایوای په تجارت او ترانزیت کې د افغانستان لپاره د ځای پیدا کول، په داخلي او بهرنۍ اړیکو کې شفافیت، په افغانستان کې د تجارت لپاره د ګڼ شمیر ځمکنیو او هوایي د لایزونو پرانیسته، د اوبو مدیریت، له فساد سره مبارزه، په اصلاحاتو کې پرمختګ، په سیاسي ادارو ټولنیزو برخو کې د ښځو اغیزمنه ونډه، هغه څه دي چې د یوې بیلګې په توګه یادونه کولای شو. ولسمشر زیاته کړه افغانستان شاتګ نه کوي او نړۍ او سیمه هیوادونو ته اکینات ورکړی چې له افغانستان څخه ملاتړ وکړي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانع کولو لپاره څلور او یا بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاري او د تعامل با پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل.
د افغان حکومت ادارو له لوري ملت سره د تیرو کړنو او فعالیتونو په اړه د معلوماتو او حساب ورکولو پروسې په پیل سره نن د افغانستان څلورو وزارتونو مسؤولو چارواکو د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شول او خپلو ادارو د فعالیتونو په اړه یې معلومات له ولس سره شریک کړل. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوګي. تاسو ته به نور رپورټونه هم په خبرونه کې وړاندې کوو، خو زمنګا همکار رحمان بنوری صاحب سټوډیو تراغلې دی او دا براته دا وای چې په سوشل میډیا باندې کم قدغنونه راغلی دی او پاغه باندې کمی نیوکه شوې دي، پاغه باندې به تفصیلی رپورت راته په خبرونه کې وړاندې کوو. بنوری صاحب خیر.
ډیره مهرباني. د امریکې په کانګرس کې د ټولنیزو رسنیو باندې خبریدونکو سغدریزه یا سپین پوستو نسل پرست موادو د مخه نیبو د امریکې په کانګرس کې اوریدنه شوې ده. دې اوریدنه کې خبرې شوې دي چې د سپین پوستو نسل پرستو نظریاتو منونکي په جماعت کړي حمله په ټولنیزو رسنیو خوره کړې وه. په دې باندې د ډیموکریټس نمائنده جیرال ناډلر وویل په نړیواله کچ د تیزو رابطو په زمانه کې نسل پرست سپین پوستکي په ټولنه او په مذهبي لګښیو د ټولنیزو رسنیو د لارې حملې کوي. د کال 2001 هسې خي اړخو تندرو په ټول هیواد کې حملې کړې دي، خو اوس دا ستونزه نړیواله ده او په نیوزیلینډ کې د حملې په ټولنیزو رسنیو خورېدلو یو غټ چیلنج جوړ کړی دی. د فیسبوک د اولسي تګلارې مشر نیل پوټس وایي منګ دغه پیخي 1.2 میلیونه ویډیوګانې نیولې وي او ډېر په چټکتیا سره یوازې په 30 غنټو کې 3 لکه نورې ویډیوګانې مو ختمه کړې وي. د ولسی قتل عام د ویډیو لری کولو تګلاره سپینه ده، خو د 2 بلین خلکو د اظهار د ازادۍ سارنه آسان کار نه دی. د ګوګل قانوني مشیر الکساندر والډن وای په خبرو کې اکثره د کرکې ډکې ویناګانې لیدل کیږي نه، او لکه د ترهګرو د ښکاره پرچان پشان د دې معلومول ګران وي. دا یو مشکل کار دی چې په داسې ویناګانو کې توپیر شوی وشي چې د سیاسي پیغام سره پکې د کرکې خبرې هم ګډې شوې وي. د ټولنیزو رسنیو ادارو ته په دې د خپرو شوو سیزونو د مقصد یا پیغام په لړ کې قانوني تحفظ حاصل وي. د کیټو انسټیټیوټ میتیو فینی وای په انټرنیټ چې موږ سوینو دغه د قانون لاندې کیږي، کوم سیزونه چې خلک وخوي د هغې یو خوا ته کول به زما په اند په اولس ډیره بد اغیزه ولري، او کچری په قانون کې بدلون وشي او فیسبوک، ټویټر او یوټیوب د هغه څه لپاره زموږ وګڼل شي چې خلکو په مواد خپره کړی وي، نو بیا به د ټنونو په حساب سره د خلکو خپره کړی مواد ختمول غواړي. د سپین پوستکو نسل پرستو نظریاتو ته په فیسبوک ځای نه ورکړل کیږي، خو اوس د دوی په ضد نوره سختي شروع شوې ده. د فیسبوک د اولسي تګلارې مشر نیل پوټس وای منګ د سپین پوستکو نسل پرستو بلتن خوخو د موجودګۍ او موادو د دیولو لپاره تګلاره نوره سخته کړه، او د دې د مخنیوي هر لاره چاره کوو. منګ د برتری د احساس تندکو موادو ته داسې ګورو چې دا په عمومي کچا تشدد لپاره وي. د ډیموکریټس ګون غړي وای چې په کال 2019 کې د شارلټس ویل د خونړۍ پیښې وروسته د صدر ټرمپ ویناګانو د کرکې نه ډکو خیالاتو ته وده ورکړه. صدر ټرمپ دغه نقطه ردوي، خو د خطرې خبره دا ده چې د هیواد د قانون نافذ کوونکې ادارې یو لړدوه چارواکي یوازې یو اونۍ وړاندې د سپین پوستو اوچتوالی منلی دی. د وفاقي تحقیقاتي ادارې ډایرکټر کریستوفر وار وای موږ دې ته د یو مستقل خوریدونکي خطر په توګه ګورو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
نو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته خرغلاست وایو. پام وکړئ، یو بل مهم راپور ته واغه په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیواد کې د بیان په ازادۍ او د جمهوریت ارزښتونو په ختمېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه کمیشن وای په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د مودي د غځولو پر ځای د انصاف په نظام کې په اصلاحاتو باندې غور وشي. ارشد حسین پرې بشپړ راپور لري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیشن HRCP لخوا د شورو پر ورځ اسلام آباد کې یو غونډه شوه چې پکې د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ یو شمیر سیاسي غړو هم ګډون لرو. په دې موقعه د وایس اف امریکا سره خبرو کې د HRCP یو مشر ناجی لانی ویناوا چې په هیواد کې د میډیا او د اظهار د ازادۍ لپاره فضا راتنګيږي، صافیان زورول کیږي او بيدرک کیږي، او په هغه غیر دولتي تنظیمونو هم د بندیز سازش روان دي، څوک چې په ځانګړي ډول پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کار کوي، او دا علامات خای چې په هیواد کې جمهوریت څنګه غیبیږي. د پوځي عدالتونو د میات غزولو په باب لا د یو سوال په جواب کې د میرمن هینا جیلانی ویناوه چې په پوځي عدالتونو د هغوی تر ټولو لوی اعتراض دا دی چې دا د قانون د عملدارۍ پر ضد دی، او چې څومره هم داوی وشي نو دا د قانون د عملدارۍ ماتحت نه دی. په دغه عدالتونو کې نه خو د شفافې مقدمې خیال ساتل کیږي او نه ملزم ته د خپل خوخي د وکیل حق وی.
کاؤنٹر ٹیررزم، وائی شوڈ دی فوج ڈیل ود دس کاؤنٹر ٹیررزم؟ یہ ایک کرائم ہے جیسے دوسرے کرائمز ہوتے ہیں. اگر آپ کی عدالتیں نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ کریں، اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں.
حقوائی دنور جرمونو پشانتر ہگری ہم یو جرم دے او پوزی عدالتون دے ولی دا دے قسم جرمونو مخونی سی که عام عدالتون دا تر ہگرے مقدمے نشی آورے دے نو باید چی دا ہگی توان سیوا کلی شی خو ریاست دا زکن کوی چی ہگی سرا دا پوزی عدالتون پا شکل کے یو متبادل شتا. دا بشری حقونو نڑیوال سازمان ایمنسٹی انٹرنیشنل پخپل یو رپورٹ کی ویلی چی کال 2018 کی پا نڑے کے دا مرگ پا سزاگانو کے 11% کمی راغلے دے. دا پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک سازمان هم د پانسه د سزا مخالفت کوي او وایي چې د مرګ سزا په ټولنه کې د جرمونو د ختمولو سبب نه ګرځي. وتل قانون پوه لطیف افریدی چې په خپل هم د پوزي عدالتونو څخه د سزا شو ملزمانو په دفاع کې اعلی عدالتونو کې وخت په وخت پیش کیږي وایي دغه پوزي عدالتونه په خپل هم په خپل ملټری اکټ او د هغې پر رولز عمل نه کوي.
عدالتونو داسې کیسونه هم شته چې هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بے گناه دي او ګناهګار خلک مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کیږي. نو د دې عدالتو چې څومره د دې اثر په کار و د دې چې دا ټرایل هم ښه شوی دی او څوک بچ کېدی هم نه شي داسې اثر نه دی تللی انفارچونیټلی بدبختۍ نه او
پاکستان کی د ترهګرو پر ضد جوړ پوزی عدالتونو میاد ختم شوی او حکومت غواړي چې د پوزی عدالتونو میاد نور اوغزوي. د پاکستان فوج وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ نورلس پوزی عدالتونو په 13 کلونو کې د ترهګرې په پیښو کې ککړ د 600 زیاتو تنانو ته سزاګانې اورولې دي او د پوز د عام اړیکو د سانګې تر مخه په دې کې 346 تنانو ته د 500 او 201 تنانو ته نورې سخت سزاګانې ورکړې شوې دي. دا لومړی ځل و چې په پاکستان کې د یو دستوري بدلون د لارې پوځي عدالتونو ته د سیویلین تنانو پر ضد د مقدمو د اورولو واک ورکړې شوی و خو په نامعلوم ځایونو کې جوړ او په ناسرګنده چارواکو او قاضیانو مشتمل دغه پوځي عدالتونه د خپل قیام راهسې د نیوکو سره مخ دي او د هیواد سیاسي ګوندونه دریځ روړي چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده نو د پوځي عدالتونو ضرورت نور پاتې نه دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو وائس آف امریکہ ڈیوا تغوگے د بخن نړیوال تنظیم یا ایمنیسٹی انٹرنیشنل په خپل کلیز رپورٹ کې ویلی دی چې د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې د مرګ سزاګانو کې کمی راغلی دی. په دغه کې هغه هیوادونه هم شامل دي یعنی پاکستان، ایران او دغه شانته کې نور چرته چې به د کال په حساب ډېرې تیزندۍ یا پانسیانی کې دي. تفصیل د وائس آف امریکہ په یو رپورٹ کې زمونږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل تر مخه د کال 2018 په پرتله په کال 2013 کې په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزاګانو په لړۍ کې کمی راغلی دی. پاکستان او ایران هم په هغو هیوادونو کې شمار دی چیرته چې د مرګ سزاګانې کمی شوې دي. په ریپورت کې ویل شوی چې په بیلاروس کې د مرګ سزا د 2018 کال نه سوا شوی او تیر کال په دغه هیواد کې 4 تنو ته تیزندۍ ورکړل شوی و کوم چې په 2018 کې 2 تنه و. د نړیوالې ادارې د ریپورت تر مخه ایران چیرته چې به د مرګ تر ټولو زیاتې سزاګانې عملی کېدې هلته د نشه یي توکو په قانون کې د بدلون له سبب په دې سزاګانو کې 50% کمې شوې دي. خو ورسره امنیسټي انټرنیشنل نېشنل تور لګولې چې په ایران کې د مرګ زیاتره سزاګانې د ناسم اورېدنې وروسته ورکول کیږي. د دغه ادارې د ریپورت تر مخه په پاکستان، عراق او سومالیا کې هم د تیزندۍ د سزاګانو لړۍ کمه شوې ده. د نړیوالې ادارې تر مخه په کال 2013 کې په ګرد نړۍ کې 690 کسان تیزندۍ کړی شوي وي او دا شمېره په کال 2018 کې 993 و. د امنیسټی انټرنیشنل عمومي سکرتر کومی نایډو ویلي چې په ګرد نړۍ کې د مرګ په سزاګانو په عمل کولو کې کمی څرګندوي چې هغه هیوادونه چیرته چې دغه کچه سوا و هلته هم د مرګ سزا له لارې د جرمونو د قابو کولو حل نه دی راوستل شوی. د امنیسټی په ریپورت کې چین نه دی شامل کړی شوی چیرته چې اټکل کیږي هر کال په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي خو چین دا شمېرې پټې ساتي. یاد اداره وایي عدالتونه هم په خپلو فیصلو کې د مرګ د سزا ورکولو فیصله کمی کړی دی. په پاکستان کې کال 2013 کې 14 تنه زندي کړای شوې دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د راپور تر مخه په امریکا کې د 2013 کال په پرتله په تیزندیو کې زیاتوالی راغلی چې په 2013 کې 23 تنه او په 2013 کې 25 تنه تیزندي شوې دي، او په دغو 25 کسانو کې 14 تنه یوازې په ټکساس ایالت کې تیزندي شوې دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
نو قدر من اوریدونکو، او وسم یو بل مهم خبر راغه په اسرائیلو کې د ټاکنو یا د انتخاباتو د خبر پاړي او راپور لرو چې په اسرائیلو کې د چهارشنبه د ورځې ل ټاکنو داسې ښکاری چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو به د 15 دورې لپاره هم په واک پاتې شي. په دغه پرمری ټاکنو کې هیڅ ګوند غوڅ اکثریت نه دی ګټلی یا په ټاکنو کې زیاتې څوکۍ نه دی ګټلی، خو نتنیاهو به اوس له خپلو متحدینو سره یو ائتلافي حکومت رامنځته کوي. نصیر کاکړ پرې بشپړ راپور لري.
په اسرائیل کې د پارلمان لپاره په اوسنیو سختو ټاکنو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکوډ ګوند د 15 وار لپاره بیا راڅرګند شوی، خو د نورو ملت پالو او مذهبي ګوندونو ائتلاف هم د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره په ښه حیثیت کې دی. د انتخاباتو 90% رای شمارل سوي او لیکوډ ګوند حتی د مرکز پاله بلو او وایټ ګوند سره ولاړ دی چې مشریه په خوانی پوجي مشر بینی ګانټس کوي. په داسې حال چې یو ګوند هم په پارلمان کې اکثریت نه دی ترلاسه کړی، نو د حکومت جوړونې لپاره به ائتلاف ضروري وي. د پارلمان له 160 چوکیو څخه لیکوډ ګوند او ائتلافیانو یې شایي چې 15 چوکۍ ګټلی وي. که څه هم نورې نتیجې به لا نن د چهارشنبې په ورځ راځي. نتنیاهو د لیکوډ ګوند پلویانو ته ویلي چې واضح بریالیتوب یې ترلاسه کړی دی.
שעם ישראל שוב נתן בי אמון בפעם החמישית, ועוד אמון גדול יותר.
בנימין נתניהו בעברני ז'בד אכפלו פלוויאנו גונדת הוואי צ'י זה דיר חושה על הסום צ'י דה ישראל מילת יווארי ביה پر ما 15 ځل باور وکړ او حتی چې ډیر لوی اعتماد وکړ. زه تاسو ته وایم چې دا یو ری بیا مشته او ما ته باور راکوي چې دا به ساره دی. مشکله دومره چوکي ګټلې زما نسی پیاد. نتنیاهو د خپل کمپاین اخیری ورځې د خپل زړه پاله بنسټ باندې تیر کړی وي او وی ویل چې آبادکاری به له نیول سوي غریبي غاړي سره نشلوي. دا به داسې ګام وي چې د اسرائیل سره پر څنګ به د یو خپلواک فلسطیني ریاست د جوړونې هر چانس ختم کړي. په عین وخت کې د فلسطینیانو لوی مرکچی صاحب ارکات بیا وایي
کلیئر کټ ووټ بای د اسرائیلیز ټو مینټین د سټاتس کو اس فار اس وی فلسطینیانز ار کنسرنډ.
هغه ول ز فکر کوم چې موږ د فلسطینیانو په توګه دا اوس د اسرائیلانو لخوا ډیر واضح داسې انتخابات ولیدل چې زوړ حالت پر ځای ساتل غواړي. د انتخابات د زوړ حالت د برقرار ساتلو او نسل پرستی د ساتنې لپاره وو. خو نتنیاهو له جنایي تحقیقاتو سره هم مخ دی. د اسرائیل لوی څارنوال وایي هغه پلان لري چې نتنیاهو باندې د رشوتونو، دوکې او و باور ته د زیان رسولو فرد جرم ولګوي. خو نتنیاهو دغه تحقیقاتو ته صحیح له حاصل ویلي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په پاکستان کې د اقلیتي خلکو سره په زور د ودونو او د غوي د مذهب اړولو په باب په عدالتي سیاسي او لسی کاچا سخت خبرګون خودل شوی دی. د لاهور های کورټ په زور د مذهب بدلول شوی یوي جنۍ مور او پلار ته هغه حواله کړی دا هغه ته د هغه د خوشی کولو امر کړی دی. تفصيلات او د ډیور ډیو خبريال پیر ولاد شاه په ریپورت کې.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه پنجاب صوبې فیصل آباد سره تړاو لرونکي جاوید مسینو متن لاهور های کورټ ته ورکړل شوی خواست کې ویلی شو چې د لور تختول شوی ده او بیا نه یوازې دا په ظفر دو متن خرڅ کړل شوی خو په زور مسلمان کړل شوی هم ده او اوس دا د ظفر په نکاح کې ده. د عدالت پر وړاندې غزمنه جنې هم دا دریس خپل کړی چې د تختول وروستو ظفر د دې سره په زور نکاح کړی ده او د دغه بیانونو وروستو لاهور های کورټ د عیسائی جنې په خوښه باندې دا خپل مور او پلار ته حواله کولو امر جاری کړی دی. پرستو کې د سند صوبې دوه هندو خویندو د تختولو او د دوی د مذهب بدلولو او ورسره په زور د نکاح کولو پیښه رامنځته شوې وه او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې نوټس اخیستی او اسلام آباد های کورټ کې اوس هم دغه قضیې اورېدنه دوام لري او د پاکستانی لږه کو زنانو سره په زور ودونو د دوی مذهب بدلولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په ترڅ کې اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم د سور اعلانې د یوې غونډې تابعا شوې ده چې پکې د لږه کو پارلماني غړو بهر ملکی سفیرانو هم ګډون درلودو او دوی د غپیخو مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت باندې د قانون سازۍ د لارې سخت سزاګان ټاکلو ټینګار کړی دی او په دې اړه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي اقلیتي پارلماني غړي جمشید تامس ډیور ریډیو ته صدا سوایي
چې جبر شي زور راشي یا اغي سره زیاتیو شي او هغه په جبري تور باندې خپل دغه کوي او هغه دا اووی in front of the court ke ji ara ma bande da se mala damkian e ra kol da opposite party ya da se halat hi kana to aghi ke bya jama khayal da chi us chi kam biluna agha shwe di agha munga link kale de terrorism sara sahi sho chi da pakar de chi da link sheet chi kam saza terrorist la para de di kasano la chi sok de da se kiso ke involve bhi اغیلم دا چیرے کنا دا سے سزاور کڑی شی
زیاتوی چې جبری ودونو او مذهب بدلولو پیښو مخنیوي په ترڅ کې د پارلمان راتلونکي غونډه کې به درې بیلابیل قانوني مسودې وړاندې کولې شي چې پکې په دغه پیښو کې ککړ ملزمانو لپاره سخت سزاګانو ټاکلو سپارښتنه شوې دي. جمشید تامس دا دریزم خپل کړی چې ویجنې سره د هغه د خوښې نه پرته په زور واده کول او بیا د دې سره جنسي عمل کول په جنسي تیرو کې راځي او دوی غواړي چې داسې قسمه کیسونه فیصله پاکستان کې د اسلامي حدود آرډیننس قانون د لاندې وکړي شي. مشاورتي غونډه کې ګډونوالو مرکز او صوبایي حکومتونو تر اقلیتونو تحفظ باوري جوړولو لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې دي او غونډه د حکومت څخه په ملازمتونو کې د لګکو لپاره ټاکل شوي 15% کوټه باوري جوړولو او تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په ضد موجود کرکجنه مواد لري کول سپارښتنه هم کړې دي. پاکستان کې د اقلیتونو زنانو سره په زور ودونو د دوی مذهب بدلولو پیښې اکثر لا پنجاب او سند صوبو کې رامنځته کیږي او رپورټونو تر مخه د سند صوبې نه په لوی شمېره کې هندي کورنۍ گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبوره شوې دي. بلخوا د پاکستان حکومت د ملکي دستور لاندې اقلیتونو لپاره ټاکلې شوې کردار او د دوی د حقونو تحفظ باوري جوړولو پخلی کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د واشنگتن ډي سي نه دا